تاسو مشال ریډیو ته ورځي است په پرسن خو کې د ماسپښین 3 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ درته هر کلی وایم. په دې یو ساته خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمي او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو. خو تر هغه وړاندې بعد دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار فرخنده سدې تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی پښتون ژغورن غورزنګ د خپل یو مشر او پارلماني غړي علي وزیر د گرفتاری پر ضد نن مظاهره کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د ضروري اقدامات وغوښتنه کړې ده. او امریکایي پوهانو د کورونا وایرس ته مډرنا کمپنۍ جوړ واکسین ورکولو په حق کې ووټ ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورن غورزنګ د خپل یو مشر او پارلماني استازي علي وزیر د گرفتاری پر ضد نن د پاکستان په بلابلو خارونو کې مظاهره کوي. پښتون ژغورن غورزنګ د دسمبر پر 18 رسنو سره شریک کړي په خپل یو بیان کې ویلي نن د جمعې په ورځ د پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او کوټې په ګډون د ملک د 15 زیاتو خارونو کې به د علي وزیر د گرفتاری پر ضد مظاهره کیږي. علي وزیر د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو هغه وخت گرفتار کړ چې نوموړی د آرمی پبلک سکول پېښې شپږم کال پوره کېدو په مناسبت را جوړې غونډې ته ورغلی وو. پولیسو علي وزیر پرون پېښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړ. وکیلانو یې له مجسټریټه د نوموړي د عارضي رهایي غوښتنه وکړه، کومه چې عدالت رد کړه. په علي وزیر او د پښتون ژغورن غورزنګ په نورو 1900 مشرانو غړو تور دی چې د دسمبر په 6 د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړې، خو د غورزنګ غړو پر علي وزیر او نورو غړو لګېدلي تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د حکومت پر ضد د نورو جلسونو پلان جوړ کړی دی. په پی ڈی ایم کې د شاملو سیاسي ګوندونو د ځینو مشرانو یوه غونډه د دسمبر په 18 په پېښور کې وشوه چې پکې په مردان، بنو او پېښور کې د راروانو جلسو د تیاریانو جاج واخیستل شو. په مردان کې به د دسمبر په 23 په بنو کې د جنوري په 6 او پېښور کې د جنوري په 14 د جلسو پلان جوړ کړل شوی. پی ڈی ایم وړاندې هم د پېښور او لاهور په ګډون په ګجرانوالی، ملتان، کراچی او کوټه کې د حکومت ضد جلسې کړي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 18 د یو نوټیفیکیشن له لارې د کوټې ترڅنګ د لسپیلاو گوادر لیوی زواک اختیار پولیسو ته ورکړی دی. له دې سره به د دغو درو ضلعو په کلیوالو سیمو کې هم لیویز د پولیسو تر کنټرول لاندې کار کوي. د بلوچستان حکومت پر دغه نوټیفیکیشن د بلوچستان نېشنل پارټي او ملي عوامي ګوند په شمول ځینې مخالف سیاسي ګوندونه ناخوښي لري. د دوی په وینا له دې سره به په دغو سیمو کې ناامني زیاته شي. د بلوچستان حکومت له دې وړاندې تیر کال هم د سین صوبې تصیربا، نصیرآباد او جعفر آباد ضلعو کې د لیویز کنټرول او واک د هغه ځای د پولیسو مشرانو ته سپارلی و. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د ضروري اقداماتو غوښتنه کړې ده. میرمن لاینز د دسمبر په 18 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر وخت وویل چې دا هیواد لا هم د خبريالانو لپاره د نړۍ په کچه یو ډیر خطرناک هیواد دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې په افغانستان کې په روان میلادي کال کې شپږ خبريالان د کار پر مهال وژل شوي دي. د امریکایي پوهانو یوې ډلې حکومتي ادارې ته په بیړني ډول د کووډ 19 د دویم واکسین د استعمال د منظوري ورکولو په حق کې ووټ ورکړی. له دې سره د رواني اونۍ تر اخره د مډرنا کمپنۍ جوړ واکسینو په میلیونونو خوراکونو خلکو ته د رسولو لاره برابرېږي. د دسمبر په 18 د کمیټې شلو غړو د دې سپارښتنې په حق کې رایه ورکړه، خو د کمیټې یو غړي له ووټ ورکولو ډډه وکړه. له دې وړاندې د دسمبر پر 14 په امریکا کې خلکو ته د فایزر او بایو انټیک کمپنیو جوړ واکسین ورکول هم پیل شوي. او بل خبر دا چې په نایجیریا کې له وسلوالو څخه 370 ماشومان خوشي کړل شوي دي. دغه ماشومان هغه وخت وسلوالو تختولي وو چې د نایجیریا په شمال غربي سیمه کې په یو سکول ورغلل او په سوونو ماشومان یې وتختول. چارواکو د دغو ماشومانو خوشي کول تایید کړي دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې موټر سایکل سواره وسلوال په کیسټینا ریاست کې د هلکانو د ساینس او سرکاري سکول ته ورغلل او ماشومان یې نږدې روګو ځنګل ته وتختول. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري د ماشومانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او وای له دې سره ټول هیواد او نړیوالې ټولنې د آرام سا اخیستې. دا خبرونه
مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې فرخنده اسد وړاندې کوله. پښتون ژغورن غورزنګ لخوا د خپل مخکښ او د پارلمان غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد احتجاجونه روان دي. د بلوچستان حکومت د صوبې په دروز لو کې د لیویزو واک هم پولیسو ته ورکړی دی. د اپوزیشن ګوندونه د دې غندنه کوي.
د صوبې کم و بیش 90% علاقه وو سم لیویز کنټرولوي. کتا سو د جرایم و ریشو وګوري نو د پولیسو په ایریا کې چې ډیر زیات جرایم کیږي.
بل پلو په باجوړ کې په مختلفو پیښو کې د وژل شویو خزادارو او لیویزو ځواکونو کورنۍ غړي له حکومت غوښتنه کوي چې په نوکریو کې دوی ته لومړیتوب ورکړل شي.
تیر نو کړی ده پر سره د 11 سال د کالوري ته زور ازه کله ویل ډی سی خاله و چې نو کړی نه نشته یو کله و چې نو کړی نه کلم را لې نو پیل او په شهدا او د یو د وسه د پوره مونږ ته سره کار را نه.
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم اداري چارواکي وایي د شمالي وزیرستان بې کورسو کډوالو ته مالی مرستې ورکوي. خو د کډوالو د کمیټې مشر وایي
دای مطلب ویل چې میرو انشاءالله د نوې میسج کې خالته پیسې جاری کوي او ور سره میرو خپل کلی ته واپسي غوړي.
د دې هر څاورې دوته له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی سترو د خبرونې لومړی موضوع تعلق څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریده چې پښتون ژغورني غورزنګ نن په بیلابیلو شهرونو کې د خپل مخکښ حالي وزیر د نیول کېدو پر ضد احتجاج کوي. په دې اړه د معلوماتو لپاره د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی سره د ټلیفون پر کرښه دی. شانواز، تاسو په خبرونه کې هر کلی وایو دغه احتجاجونه تر اوسه پیل شوي دي او که پیل شوي دي په کومو شهرونو کې؟
ډېره مننه کاکر صاحب، خوشحاله اوسېږي. څنګه چې تاسو خبرونه کوم وویلي، بالکل دغه احتجاجونه نن کې کوم اعلان شوي چې نن به کېږي، دغه اعلان بېګا شو چې سبا ته یعنې نن د ورځې به احتجاجونه کېږي. نو په هغې کې په څو ځایونو کې هغې داسې وختونه سهار نه شروع شوي وو چې هغې په کې د لس بجو دغه احتجاجونه شروع شوي. په هغې کې چې زمونږ د کوټې کوم همکار دی، دغه سره مې رابطه وکړه. هغه چې په کوټه کې هم احتجاج شوی، په چمن کې هم احتجاج شوی، داسې په سوات کې هم احتجاج شوی، په نشاد چوک منګوره کې. د هغې تر څنګ په وانا وزیرستان کې کوم دی، نو په هغه ته احتجاج شوی چې دغه د علي وزیر خپله حلقه او علاقه هم ده، نو په هغه ځای کې هم سهار احتجاج شوی دی. د مختلفو نور چې کوم علاقې دي، په هغه ځینو کې هم احتجاجونه شوي دي. خو ځینې علاقې داسې چې هغې وختونه بېلابېل ورکړي وو، نو ځینې علاقې داسې چې په هغې کې 3 بجې احتجاجونه اعلان کړي وو. هغه اوس روان دي. اوسه چې ما وختي د مردان کې د خپل همکار سره رابطه وکړله، نو هغه په هغه جلسې ځای کې ولاړو، هغه وازونه هم راتلل. چې کوم په غوښتنو فکر باندې تقریرونه کول، هغه هم راتلل پکې وازونه. نو هلته هم لا هم احتجاجونه روان دي، خو چې کوم علاقو کې به احتجاجونه او بیا تقریرونه کېږي، نو هغه ډېرې کمې علاقې داسې دي. لکه په کراچۍ کې 3 بجې اعلان شوی و، هغلته هم اوس احتجاج روانېږي. 4 بجې کې 3 بجې اعلان شوی و، په اسلام آباد کې 3 بجې اعلان شوی و، ډېر اسمن خان کې 3 بجې اعلان شوی و، هغلته احتجاجونه روان دي.
او
څلور بجې هغې ویلي
په دې احتجاجونو کې چې تر اوسه سوي دي، ویناوي به هم سوي، څه ویل سوي دي د احتجاج کوونکو لخوا، څه غوښتنې سوي دي؟
بالکل، په دغه احتجاجونو کې هغې په خپلو تقریرونو کې هم خبرې کړې وي، او د هغې تر څنګ د دې سره بینر او چارټونه هم چې په هغې باندې لیکلي چې علي وزیر کور ها کرو، چې دا جوړېږي چې علي وزیر به اخلاص کړی شي، او په هغه دغه مقدمې چې کومې دي هغه ور باندې ختم کړی شي. د دې همدغه وینا وه چې دی علي وزیر او یا د دوی سره په کراچۍ کې نور چې کوم ملګرو په 6 دسمبر باندې کوم جلسه وه، او په هغې کې ګډون کړی، په هغې کې کومې خبرې کړي دي، دوی د خپلو حقونو لپاره خبرې کړې وي. داسې خبرې نه وې کړي چې بنا هغه دلته حکومت ته یا ریاست ته تاوان جوړ کړي، تاوان ورته ورکړي. نو دغه مقدمې د دوی په وینا باندې چې جعلي مقدمې ور باندې جوړې شوي دي، او دوی دا هم ویلي چې علي وزیر چې کوم نیولی وو په 13 ورځې، نو هغه کراچی کې چې کوم باندې کېست هغه د ختم کړی شي، او د دې فوري تور باندې د بندخانې نه خلاص کړی شي.
شانواز، تاسو دغه موضوع څاري، حکومت علي وزیر ولې نیولې دي، څه تورې پرې لګولې؟
جی، دا بالکل پښپزم دسمبر باندې په کراچی کې کوم جلسه شو، او موږ د کراچی د همکار په وینا باندې هغه دغه د پولیس سره خبرې کړې وې. نو هغه وایي چې پولیس ورته ویلي په دغه 6 دسمبر باندې کومه جلسه شوې وه، په هغې کې علي وزیر او د هغې تر څنګ د پښتون تحصیل بومي کوم د هغې نه مشره نو په هغې کې مې فیار پولیسو په 10 دسمبر باندې په دوی په ضد باندې لیکلې وه، قانوني پرتیا په دار کړې وه، او په هغې کې ویلي وو چې دوی د ریاستي ادارو بیا د پوځ په ضد باندې، بیا د رینجرو په ضد باندې خبرې اترې کړې وې، ویناوې کړې وې، نو دغه ګینې دی پاکستان چې کوم ریاستي ادارې دي یا نور ادارې دي ورسره نو دا وی دغه خبرې کړي دغه ترڅنګ به هم ویډیو په رپورت کې موږ همکار پوینا باندې چې
مننه د مشال د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزای استاد ته معلومات درکول رزو د خبرونی نور موضوعاتو ته په بلوچستان کې حکومت اعلان کړی دی چې د صوبې په دروز لو کې به د لیویزو واک هم پولیسو ته سپاري د دې لپاره نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی خو بل پلو د اپوزیشن ګوندونو د حکومت د دې ګام غندنه کړې ده د دوی په وینا د پولیسو د واک ځکه خلاف دی چې د دوی په خبره د پولیسو تر واک لاندې سیمو کې د هغو سیمو پرتله جرمونه ډیر زیاتی کم ځای کې چې د لیویزو واکو اختیار وی دوی د دې غندنه کوي او غوښتنه کوي چې حکومت دې غام بیرته واخلي په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکړي
د بلوچستان د کورونی چارو د وزارت له لوري د دسمبر د میاشت په 18 نیټه یو نوټیفیکیشن جاری شوی دی په کوم کې چې د کوچ ترڅنګ د لسویلا او ګوادر لیویز واکو اختیار و پولیس ته ورکول شوی دی او دغه ډول په دغه درې ضلعو کې بی ایریا یا کلیوالي سیمې هم و ایریا یا شاري سیمو کې ګډې کړې دي چیرې چې به لیویز د پولیس په کنټرول کې اوس کار کوي د بلوچستان د حکومت پر اوسنی نوټیفیکیشن یا پریکړې باندې د ازب اختلاف زیاتره سیاسي جماعتو خواشنی څرګنده کړې ده ویل دی چې د دې خبره نامني نور زیات شي په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پالړل بلوچستان نېشنل پارټي مرستيال مشر ملک بولی کاکړ و مشالی ډو ته ویل چې دوی به د حکومت د اوسنۍ پریکړې پر هر فورم باندې مخالفت وکړي
ګورنمنت چې خپل حرکتونه یا خپل چې خپل ایجنډا چې تکمیل ترسي نو هلته لیویز دې ختمي هلته پولیس ته د پدې کې چې پولیس د ګورنمنت سره تړلې د ګورنمنت د مفاداتو د ګورنمنت د سازشو یو مرکز چونکہ لیویز د دې پر هغه شیان باندې دل کېدل یا میترا نس خطل نو ځکه دای دا شیان دي چې دا اساس د هغې کې د دې چکم لیک دي نو چې دا کارون دي هغه د لیویز په جره نس کولای نو پلیس کې ځکه دې ورته چې دې خپل مقصد خپل ایجنډا پرځ
په دې ترڅ چې مکله په بلوچستان سمري کې د پښتونخوا ملي او می پارټي د غړي نصر الله زیر سره تماس ونوي نو هغه راته وویل
او سنۍ سلیکټډ حکومت چې راغلې دي په صوبه کې او په مرکز کې دوی بیا هغه استعماری منصوبه پاغه باندې عمل درآمد شروع کړي کوټه لسبیلا او گوادر کیا بیا لیویز فورس ختم کړي نو موږ د دې خبرې په سخته غندنه کوو د صوبې کم او بیش 90% علاقہ و سم لیویز کنټرول ای او دارنګا د صوبې بیخي کم علاقہ چې دا هغه د پولیس په لاس کې ده لیکن کتا سو د جرایم ریشو وګوري نو د پولیسو په ایریا کې چې دی ډیر زیات جرایم کیږي او د دې په نسبت د لیویز په ایریا کې جرایم بیخي کم دي او بل خوا ته بجټ وګوري بجټ چې دی هغه د پولیسو غ بیخي زیات دی او د دې په مقابل کې د لیویزو بجټ کم دی
خود بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی د حکومت ته د نوټیفیکیشن ملاتړ کړی او ویل دي چې تر اوسه په دې اړه زیات معلومات نه دي ترلاسه کړي چې کله معلومات ترلاسه کړي نو دا وروسته باید رسنۍ سره شریک کړي خود ته ډېرې کارپوهان دا هم وایي چې د بلوچستان اولس او سیاسي جماعتونه لیویز په پولیسو کې د بدلولو یا د لیویزو اختیار و پولیسو ته وسپارل ته چمتو نه دي په دې اړه به کوټ سو په کوټ کې د ډان نیوز خبريال سید علي شاه ته
لیویز بلوچستان ایالت کې یو داسي امنیتي فورس دی چې لیویز د بلوچستان په صورتحال باندې خبر دی د بلوچستان چې کومه ټولنه ده هغه یو قبایلي ټولنه ده نو انګریز یعنی یو نیمه صدی مخکې بلوچستان کې دا فورس د دې لپاره جوړ کړی وو چې دا ګرد ځای خلګو د مختلفو قبیلو خلګو یعنی هغه په خپل طریقه باندې ډیل کول نو اوس یو نیم سل کال بعد چې حکومت کم ګامونه اخی د لیویز پر ځای باندې پولیس راولي د بلوچستان سیاسي ګوندونه سیول سوسایټي او مختلف قبیلې چې دي هغه د دې فیصلې خلاف دي په کار دي حکمرانانو ته او موجوده حکومت ته چې داسې فیصلې کول پر وخت باندې د دې صوبې چې کم قبایلی مشران دي سیاسي مشران دي هغه ټول په اعتماد کې واخی
د دې خلمخه لیویز د کوټ په ګډون د صوبې په نور ضلعو کې د ډیپټی کمشنرانو تر کنټرول لاندې کار کاوه د بلوچستان حکومت د دې خلمخه یعنی تیر کال و سند صوبے تا چیرما نصیر آباد او جعفر آباد ضلع کی دا لیویزو دا کنٹرول واکو اختیار دا غزائی دا پولیسو و مشران تسپارا لگو پا لونری زل دا پخوانی ولس مشر جنرال پرویز مشرف دا حکومت پا وقت کی یعنی پا کال 2015 کی مرکزی حکومت نه واج پا بلوستان کی بی ایریا ختم کرده او طول لیویزی پا پولیس کی زم کرده و بلکی دا لیویزو دا تربیت لپاره و صوبے تا اتا عرب روپی هم ور کرده وی پر دی عمل بندی ها وقتم پا بلوستان کی دا از بختلاف للور اکسلا ملشکار سوی و او کلچی پا مرکز کی دا پیپلز پارٹی حکومت جور سو نو داغا وروستا دا بلوستان پا خانی علا وزیر نواب اسلم رسانی پا کال 2008 کی نه وازی بی او ای ایریا سر جلا کرده بلکی دا پولیس سخای دا لیویز واکو اختیار برت اخستی و او دا زیلو و ڈپٹی کمیشنرانو تا اسپارا لی و
دا مشال راڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
په باجوړ ضلع کې تر دې دمه درې اتیا خاصدار او د لیویز ځواکونو غړي د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې وژل سوي دي چې پکې یوازې د 38 ځواکونو کورنۍ ته شهدا پیکج ورکړل سوی دی. د پاتې کورنیو غړي غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته په نوکریو کې لومړیتوب ورکړي او همدغسې دي د دوی ته هغه مراعات هم ورکړي چې د وژل سوو پولیسو عسکرو کورنیو ته ورکول کېږي. د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی له دوی سره غږیدلې راځي چې رپورټي وره
په باجوړ کې د هغه لیویز او خاصدارو بچی چې پلورنه د ترهګرو لخوا په بیلابیل وختونو کې وژل شوی غواړي باید وارثانو ته نوکری ورکړل شي. دوی د حکومت لخوا د پولیس د شهیدانو په شان د پوره پیکج غوښتنه هم کوي چې پکې د وژل شویو بچو ته تعلیم، صحت او نور سهولتونه شامل دي. ابراهیم خان نوم یو ځوان دا وخت د باجوړ په ښار کې دکانداري کوي او پلار نورعالم خان په لیویز ځواکونو کې د لانس نایک په څوکۍ ډیوټۍ کوله. دیوای په کال 2009 کې د اګست په 15 د وستوالو لخوا په ښار کې وژل شوی و.
یاره نو کړي د پاره سره د 11 سال د کالوري ته زور ازه کله ویل ډی سی خاله وځه کله ډی سی خاله کله ډی ټی او خاله بس دایو لسکانې مونږ د قشان کې ذلیل کړو. نو کړي نه نشته یو کله وځي نو کړي نه کلم رالي نو ته له په شهدا او د یو وسرا غلی سره وته د وسه د پوره مونږ ته ریکارډ راغلي.
ناصر خان نو یو بل دکاندار وای چې د دتر جاوید خان نومیدو او د په لیویز ځواکونو کې میجر وو. د په یو لوی بمی چاودنه کې د نورو 53 تنانو سره په خار چوک یا څلور لار کې د مای په څلورمه کال 2012 کې وژل شوی. دی وای چې د چاچی هم ورپسې څو میاشتې پس مړه شوی و خو بچو ته تر اوسه د شهید پیکج نه دی ورکړل شوی.
باجوړ
کې د وسوالو لخوا لیویز خاصدار او دا شان نور عسکري ځواکونو هدف وژنه او یا ور باندې بمی چودنه د کال 2008 راهسه شروع شوه. د پخواني فاټا د خاصدار او لیویز ځواکونو د حقوقو د بار جوړې اتحادیه باجوړ مشر حوالدار حبیب الله مشهد رو ته ویل
زمون تر اوسه پورې 30 پورې شهدا د کشمیر دی باجوړ پرایم منیسټر پالیسی و 2015 هغه کې بچ کوم د لیویز د خاصدارو پټي جوړه غزه من 38 شهدا او ته دغه یغه بچی چې کوم دی مستفید شو او له بده مرغه چې دا کې مې دلته اوس په باجوړ کې 241 ویکینسنې دوی مشتهر کړی دي چې نه او هغه په برتیا نه کوي دا نیو ویکینسنې نه دي چې دا اقل ځلې ویکینسنې دي په کوم باندې چې یو کس نقل مکانی کړی او شرطه یو ورځ دوه غیرازه شوی یا دغه کسانو کوم چې دا لشي شو دي او دا غو نه ویکینسنې خالي شوی دا په هغه باندې وی اعلان وکړو دا خلک لږ په دې باندې خلګان اظهار وکړو.
دی وایي چې د شهید پیکج او نور سهولتونه ورکول د حکومت ذمہواری ده. نو بیا مې د واکمن ګوند سره تړاو لرونکي او له باجوړ د قومي سیملې غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې.
په دې موږ د بالا حکام سره خبره کړې او دا مو د ویلې دي چې د خلکو ته په کې اولیت ورکړي شي. نو هغه ټول خبره را سره منلې ده او په دې قانې دي ترجیح به دوی ته د دوی کسانو په کې د ټولو نمخ کې کیږي.
خو د وژل شوی لویس او خاصدارو د کورنۍ غړي وای چې کدوې د پلورونو په ځای باندې په نوکری وانه خستل شو دوی به عدالت ته لاړ شي او په پولیس کې به نوې برتی کولو باندې عدالت نه ستیرا واخلی. ستیپ مانا چې عدالت به نوې برتۍ ودروي او تر هغه چې د دوی مودا وانه وري شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشران وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو کورنیو ته مالی مرستې ورکوي. د یادې ادارې ویاند مشال رډیو ته وویل چې د 15,000 کډوالو کورنیو ته به د حکومتي مرستو بل قسط په دوو ورځو کې پیل سي. د کډوالو د کمیټې مشرانو د دې هرکلای کړي، خو غوښتنه کوي چې حکومت دی د وزیرستان پاتې کډوال هم خپل کورونو ته ستانه کړي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې د ضرب عذاب عملیاتو څخه بې کوره د شمالي وزیرستان کډوالو ته 3.8 کروڑ شپږ څلوېښت لکه نقد مرستې بلکیس په راتلونکې دوه ورځو کې جاری کوي. دوی وایي چې دغه میاشتنۍ مرستو کې به هره کورنۍ ته د موبایل نمبر سیم په ذریعه 2,000 نقد مرستې جاری شي، چې دغه د سیمې کډوالو ته د حکومت له اړخه شپږ اویایم کیس دی. پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې دا مهال 15,229 خاندانونه داسې دي چې لاستانه شوي نه دي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان سانداوړ مشال ریډیو ته وویل چې بې کوره شوي کورنو ته د نقدې مرستو نوی کیس جاري کولی شي.
هغه کډوالو ته چې کوم اوسه پورې واپس نه دي تللي، هر خاندان د پاره چې کوم ویریفاید دی، تصدیق شوه دی، 2,000 روپۍ یو نوی ترانچ جاری کړو چې 3,8 کروڑ او شپږ څلوېښت لکه روپۍ فنډ دي ملاوېدل شروع شي په راتلونکي یوه دوه ورځو کې. یو تاثر د خلکو دا هم و چې پی ډی ایم ای طرف ته د خلکو درې څلور قسطونه پاتې دي. څومره بقایا جات وي هغه تیر کال پی ڈی ایم اے په یو ځل سلور قسطونه چې کم ده جاری کړی وی. د واپسې په باره کې بالکل پی ڈی ایم اے او نور چې کم ادارې دي دا د خلکو چې کم مشکلات دي د دینه هم خبر دي، نو ان شاء الله چې کومه علاقه کلیئر کیږي پی ڈی ایم اے به هغه ته چې کم کډوال دي هغه د واپسې لپاره انتظامات شته.
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله وایي چې د نقدې مرستو په جاری کولو خوشاله دي، خو حکومت د پاتې کډوالو په واپسې غور وکړي. د مرستو په ځای د نور کډوال زرستا نه کړل شي، هغه کا پاکستان کې او یا افغانستان کې پاتې دي.
خدا نه زیات آی ڈی پی داس دي چې د امداد نه دی مور مشوي دي، احتجاجي نه میټینګ نه دی سره شوي دي. می دا میټینګ په شاور کې پیډي میول سره شوای و پاري نو دای مطلب ویل چې میرو ان شاء الله دا نوې میسج کې خالته پیسې جاری کوي. او ور سره می دا خپل کلی دا واپسي غوړي غو پېښ کوله تقریبا د خپل کلی وطن نه بهر تیر گئی. نو نه را میرو حکومت نه د مطالبه کی چې میرو خپل کلی علاقه ته ولا جا او پر امن طریقے سره ملا جا. ګولونه کیم کې میر صاحب پارلمان پته ملګی کیما ای ڈی پی جی چې زر نظر د غلام خان یار توسه وته کولاو کوي پر امن طریقے سره واپس کوي.
شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب عملیاتو لکابله لکونو کډوال به کوراول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس بیرته ستانه شوي، خو لا هم صدا پاسه 15,000 کورنۍ په پاکستان کې او خواوشا و وزر رجیسترد کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک په خیبر پښتونخوا کې د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ پیلوي. د دې اتحاد شریکو ګوندونو پرون په پېښور کې غونډه وکړه. په غونډه کې شریکو مشرانو مشال رډیو ته وویل چې دوی به د صوبې په یو شمېر ښارونو کې د حکومت ضد احتجاج کوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د هیواد په ځینی لویو خارونو کې د پاکستان جمهوریت تحریک د لویو جلسو جلوسونو وروسته اوس مهال یاد غورځنګ د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د پروري په میاشت کې د نورو جلسو جلوسونو پلان جوړ کړی. په دغه اړه په پېښور کې د دسمبر په 18مه نیټه په پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شامل ګوندونو د ځایي مشرانو یو غونډه ترسره شوه. د غونډې وروستو د جمعیت علمای اسلام پی ویان جلیل جان په خیبر پښتونخوا کې د ټاکل شوي جلسو جلوسونو د نیټو او ځایونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په 23 تاریخ باندې په مردان کې او په 6 تاریخ باندې بنو کې او په 16 تاریخ باندې په پېښور کې د لانګ مارچ په حواله باندې د ریډیانو او د جلسې او د جلوسونو اهتمام لپاره مشاورت وشو. په دې حواله ملکن ډیویژن او د مردان ډیویژن تنظیمونو ته هدایت شوي دي چې هغه د خپل مشترکه پروګرامات دي وکړي او د ریلیانو کامیاب کولو لپاره الی زلی دي وکړي. مرکزی جماعت چې کم حکم وکړي صبح خیبر پښتونخوا پی ډی ایم هغه به فالو کوي.
د پښتونخوا ترڅنګ د پاکستان په نورو صوبو کې هم د پی ډی ایم لخوا د نورو جلسو جلوسونو لپاره مشاورت روان دي. عوامی نیشنل ګوند د پښتونخوا جنرال سیکرټر سردار حسین بابک وایي د موجوده حکومت د رانسکورولو او په هیواد کې د رښتینی جمهوریت د قائمولو پورې به په جمهوری تحریک کې شامل ګوندونه خپل مبارزه جاری ساتي.
د پی ډی ایم د مرکزی قیادت د هدایت پر وړاندې کې په ټول ملک کې دا ریلی دوي په 23 تاریخ باندې مردان کې ریلی دا د سور مسلې چې دي دا کرپشن دی، دا که بیروزګاری ده، دا که ګرانی ده، دا سور مسلې چې دي دا بنیادی توګه باندې په دې ملک کې د عوامو حکمرانی نشته. دا هغه عوامي حکمرانۍ حق چې دی هغه واپس عوام لا راوړو د پاره د تحریک بدغه سي جاري ټول ضلعو ته اطلاعګانې شوې دي او هغه به په دې کې ډېر په زور شور باندې ولس چې دی ځان سره راولي. لکه تاجرانو ته مونږ اپیل کړی دی، ترانسپورټرانو ته مونږ اپیل کړی دی، سرکاري ملازمانو ته مونږ اپیل کړی دی.
د حزب اختلاف ګوندونه دریض لري چې تحریک انصاف د 2013 په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او دوی په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو حکومت دا تورونه ردوي او وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزب اختلاف ګوندونه خپل ځینی مشران د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره د احتجاجونو د لارې په حکومت فشار اچوي، خو مخالف ګوندونه وایي موجوده حکومت د احتساب د لارې خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې کېدونکې دی. له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو.
پختون ژغورن غورزنګ د خپل یو مشر پارلماني استازي علي وزیر د گرفتاری پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره کوي. پختون ژغورن غورزنګ د دسمبر پر 18 رسنیو سره شریک کړي. په خپل یو بیان کې ویلي نن د جمعې په ورځ د پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچي او کوټې په ګډون د ملک 15 نه زیاتو خارونو کې د علي وزیر د گرفتاری پر ضد مظاهره کوي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ٹی ایم د حکومت پر ضد د نورو جلسو پلان جوړ کړی دی. په پی ٹی ایم کې د شاملو ګوندونو د ځینو مشرانو یوه غونډه پرون په پېښور کې وشوه چې پکې په مردان بنو پېښور کې د را روانو جلسو د تیاریانو جاج اخیستل شوی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 18 د یو نوټیفیکیشن له لارې د کوټې ترڅنګ د لس پیلاو گوادر لیویز واک اختیار پولیسو ته ورکړی دی. د دې سره به د دغو درو ضلعو په کلیوالو سیمو کې هم لیویز د پولیس تر کنټرول لاندې کار کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د ضروري اقداماتو غوښتنه کړې ده. پیرمن لاینز د دسمبر په 18 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر وخت وویل چې دا هیواد لا هم د خبریالانو لپاره د نړۍ په کچه یو ډیر خطرناک هیواد دی. د امریکا پوهانو یوې ډلې حکومتي ادارې ته په بیړني ډول د کووډ 19 دویم واکسین د استعمال د منظورۍ ورکولو په حق کې ووټ ورکړی. له دې سره د رواني اونۍ تر اخره د مډرنا کمپنۍ جوړ واکسینو په میلیونونو خوراکونو خلکو ته د رسولو لپاره لاره برابرېږي. په نایجیریا کې له وسلوالو څخه 370 ماشومان خوشي کړل شوي دي. دغه ماشومان هغه وخت وسلوالو تښتولي وو چې د نایجیریا په شمال غربي سیمه کې په یو سکول ورغلل او په سوونو ماشومان یې وتښتول. او نن د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته د شل اوریزا سیریز لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړې ده.
مشال ریډیو ته غوښیست خبرونه درته فرخندا اسد وړاندې کول. د نورو دونکو تاسو په خبرونو کې او ریپورتونو کې اورئ چې په نړۍ کې کرونا ناروغي څومره زیانونه اړولې دي. 2000 کال هم د نورو کلونو په څیر پیل شوی و، خو د کرونا وایرس ناروغي پکې راغلې وه چې په ګڼو هیوادونو کې د ژوند بیلابیل اړخونه اغیزمن کړي دي. زموږ همکار احمد تکل په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې کرونا ناروغي په 2000 کال کې په نړۍ کې کومو برخو ته زیات زیان اړولې دي.
انسان د بشري ژوندانه لپاره په ګڼګونه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولنپو امیل دورخایم څه باندې یوه پیړۍ مخکې ویلي و چې د انسانانو راټولېدل هغه روحاني مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډله ییزې خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکي نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کېدای شي. د سکاتلند د سینټ انډریو پوهنتون څیړونکي نیک هاپکنز 15 کاله مخکې لیکلي و چې ښایي د نورو هیوادونو خلک په ګڼه ګوڼه کې ورګډ شي، له ځان سره ناروغۍ راوړي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته یوسي. هاپکنز دا څرګندونې په 2016 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د بحث پر مهال کولې چې د ګڼې ګوڼې له کبله خپرېږي. د مارچ په 18 نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 115,000 ته ورسېده، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې ویروس د خپرېدو د چټکوالي له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او کووید 19 یې د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیګ بلل کیږي او د ټولې نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپلو ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکي ملي لیګ هم اعلان وکړ چې خپل ټولې لوبې ځنډوي. د مارچ په 14 د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیګ په موقتی ډول وځندید او د مارچ په 18 د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هیواد کې د فوټبال ټولې لوبې وځندولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2000 کال د دوبی د اولمپیک لوبې د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځندول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 111 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1,000,000 او د مړو شمیر له 50,000 واوخت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 15مه بنا یعنی حج سکال تر سره نشي او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې خای د حج مراسم وزندېږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمره د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2 میلیونه و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخ شول خورا زیات دی او د ژوند بېلابېلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه، او په روسیه کې په 13-15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځنډېدل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځنډېدل. د کرکټ د 20 اوریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو، او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا په نړیوال ډګر کې خپله وړتیا وښیي، او ویسټ انډیز به شیبې شماري چې د استرالیا پر وړاندې د خپلې اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغوني جشن نوروز مراسم هم د قرنطین د محدودیتونو له کبله هسې چې دود و پر ځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن، او په ډیرو هیوادونو کې د ډله ییزو منډو یا ماراتون لوبې، او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو له کبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوی کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خوره وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیلمن کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو ته ورجاست. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي چې د راتلونکي کال په اول نیمایي کې به په هغه ملکي روغتیایي کارکونکو ته د کورونا وایرس واکسین لګول پیل شي. په دې اړه چارواکو هیله ښودلې ده، خو زیاتوي چې د هیواد ټولو وګړو ته د وایرس د واکسینو رسیدل شاید تر 3 کلونو وخت واخلي. نو د دوی په وینا ځکه او پر ولس غږ کوي چې له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتلو لپاره د احتیاط او وکړي. په دې اړه تفصیل د منور شاه په دې ریپورت کې اورو.
پاکستانی چارواکي وایي د راتلونکي کال تر اولی نیمایي به په دې هیواد کې د روغتیا ټولو کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین ولګول شي، ورپسې به عامو خلکو ته شروع کیږي. د صحت څانګې وفاقي سیکرټري ډاکټر نوشین حامد د دسمبر په 19مه مشال ریډیو ته وویل د واکسینو لپاره یې د یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره خبرې اترې روانې دي.
وفاقی کابینه د ویکسینو اغستو لپاره د 1.5 میلیون ډالر منصوري ورکړي، او موږ د ویکسینو جوړونکو شپږو وو کمپنیان سره په رابطه کې یو. هیله ده د راتلونکي کال د اولې نیمایي تر پای به د روغتیا ټولو کارکونکو لپاره ویکسین ترلاسه کړو. بیا به هغو خلکو ته ترجیح ورکوو چې د کورونا ناروغۍ له وجې ژوند له ډېر خطر سره مخ کیږي. د دې ترڅنګ د صحت نړیوالې ادارې لخوا د غریبو هیوادونو لپاره د ځانګړي پروګرام لاندې هم تر 80% پورې پاکستانی وګړو ته د کورونا ضد ویکسین ورکولو امکان شته، او هیله ده چې دغه کار به هم د راتلونکي کال تر پایه وشي.
د ډاکټر نوشین حامد په وینا د ویکسینو په اخیستو کې معیار او بیه ته کتنه کوي، او بیا به خلکو ته وړیا ورکول کیږي. بلخوا د اسلام آباد په الشفا انټرنیشنل هسپتال کې د کورونا په اړه د څېړنې د څانګې مشر ډاکټر اعجاز احمد خان وایي د پاکستانی موسم او حالاتو لپاره به د چین جوړ ویکسین ډیر مناسب وي. نوموړي وویل چې دغه ویکسین د ازموینې لپاره په پاکستان کې هم 1300 کسانو ته ورکول کیږي.
تقریبا مونږ اوس پورې 13000 خلکو له ویکسین لګولې دي. میجر مسله نه راغله اوس پورې ټول ټیک روان دي. دا ویکسین چې کله ټرایل ختم شي 18000 به مونږ پوره کوو، اور دنیا بھر کے 40000 بچی گی. اور کیدی شی دے ٹرائل ریزلٹ تقریباً بل میچ تک جنوری نا پستا شروع شی کنا انیشل فائنڈنگز، اور بیا باغی نا پستا باغی چی ایفیکٹیو کی ای بیا باغی مینوفیکچرنگ اور بیا برازی پاکستان کی ایکسپیکٹڈ ہے کہ 3-6 مانتھس نا پستا با ویکسین راز.
دا ڈاکٹر اعجاز احمد دا وینا تر مخال دریو تر شپاگو میاشتو با پاکستان تا دا چین ویکسین راتل شروع شی، او دا ٹول حیواد خلکو تا پا رسیدلو کی بای خواوشا درے کال وقت ولگی. دې ته په اشاره سره ډاکټر نوشین حامد وای په نړۍ کې د کورونا ضد ویکسین جوړېدل کامیابی ده، خو خلکو ته په رسېدلو کې به یې ډېر وخت لګي، نو ځکه له دې ناروغۍ نه ځان ژغورلو لپاره هر ډول احتیاط لازمی دی.
دا محل په پاکستان کې د کورونا وبا ډېره زیاته شوې ده. زه په خلکو غږ کوم چې په موجوده وخت کې د کورونا د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه ویکسین احتیاطي تدابیر دي، یعنی ماسک اچول، په بیا بیا لاسونه وینځل، له ګڼې ګوڼې ځان ساتل او داسې نور اقدامات چې تاسو له دې ناروغۍ بچ کولی شي. که داسې ونه کړو نو حالات نور هم خرابېدلی شي او موږ د دې مصیبت نه نشو خلاصېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې د صحت نړیوالې ادارې WHO په دې وروستیو کې ویلي د کورونا ضد ویکسین جوړېدو د خبرونو راتللو سره خلکو له دې ناروغۍ د ځان ژغورلو احتیاطي تدابیر له پامه غورځولي، چې له وجې یې په ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا بیا ډېره زیاته شوې ده. په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه د وبا د دسمبر تر 19 له 340,000 زیات کسان ناروغه کړي او 3,900 یې مړه کړي دي، خو اخواوشا 395,000 بیرته هم رغېدلي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په کابل ضلع کې د نړیوال بانک او قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې په مرسته صدای امن پروگرام د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د ځای ولس د سخت احتجاج له کبله تر سوی دی. د لنډی کوتل ولس وایي میرمنې د دې پروگرام لاندې مرستو لپاره د تحصیل ته ورځي او هلته ورته د دوی په وینا د پردې مناسب بندوبست نه دی سوی. دوی غوښتنه کوي چې په دې پروگرام کې دی د دفتر چې کمچاري دی هغه بل ځای ته یوړل سي او یا د مرستې سړیو ته ورکړل سي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په دې ریپورت کې اورو.
په قبایلی ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي افتونو سنبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په مرسته د صدای امن په نوم میرمنو ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو پروګرام پیل شوی، خو په خیبر ضلع کې د دغه پروګرام لاندې میرمنو ماشومانو ته د مرستو ورکولو په طریقه کار باندې نیوکې روانې دي او د جمرو د باډې نه پس وس په لنډی کوتل کې هم دغه پروګرام د ځایي ولس د احتجاج نه پس په ارزی توګه تړل شوی. د لنډی کوتل ولس وایي دغه روپۍ په تحصیلونو کې ورکول کیږي او هلته یې میرمنو لپاره د پردې څه انتظام نشته، نو ځکه ورته اندېښمن دي. د لنډی کوتل جعفر خان شینواری مشال ریډیو ته وایي
د صدای امن پروګرام چې راغلی دا بالکل حالات کنټرول نه بار دي. دا موږ یو هفته مخکې ای سی سیب سره دا ټول ملګري ناستو لیټر هم ورکول او دا مرته وي چې تاسو چې کوم دا زنانه ونه روپۍ واړوئ دا سړو تکړه دا یو ماشوم دی دا سړی ځان که سړی بازار پورې ولاړي موږ نه په خپه کږو. دا بازار دی دا په تاریخ کې لومړی ځل وشو چې دلته په زرونو تعداد باندې زنانه راځي او دلته چې کوم حالات زور نه وزم زینم زګورم دا حالات بالکل کنټرول نه بار دي. مونږ اعلی حکامو نم دا مطالبه کړو چې دا د صدای امن پروګرام د ډیزاین بار کړی شي.
د لنډی کوتل یو فعال اسرار احمد هم د صدای امن پروګرام د رپور کول په عمل باندې اعتراضات لري او دی وایي
لکه څنګه چې ستاسو ته معلومه ده قوم ته معلومه ده چې زمونږ په تاریخ کې دومره زنانه دي تحصیل نه وي راغلي چې څومره اوس شوري شوي دي. زه به قسمتۍ سره زمونږ دغه ریاست له درخواستونه مو ورکړه، په دغه کې زمونږ مشران هم ولورله، په دغه کې مونږ اره هر به وکړه. دا په سور کړو طریقه کار دا به دوی پالیسۍ کې شته چې دا مرد حضرات ته دا شی هغه منتقل کا چې سړو ته منتقل کا موږ کیسه ختمه ده. خو دا خلک سنجیده نه دي.
د لنډی کوتل د خلکو دغه ستونزه مو د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
بهرحال د خلکو خدشات ډېر زیات راغلي دي، هغې وجه دا بند شو. اوس کوشش کوو چې دوی ته بل داسې مناسب ځای وګورو چې د خلکو د زنانه پردې مسلم نه وي او دوی ښه په مطمئن طریقې سره د خپلې پیسې علي د دې ځای نه.
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې د قبایلي ضلعو هر میرمن چې په شناختي کارډ کې د قبایلی ضلع پته درج وي او دوه کلن ماشوم ورسره وي، هغه په مرحله وار توګه 12,000 روپو اخیستو لپاره اهل ده. CWG یعنی چایلد ویلنس ګرانټ د ماشوم د صحت خیال ساتلو لپاره دا پروګرام روان دی. 500 کستونو کې به 12,000 روپۍ ورکوي. د دغه پروګرام مقصد دا دی چې د ماشوم وزن معلوم شي، د ونې پیمایشي وشي، او هلته موجود ډاکټر دا وګوري چې دا ماشوم وده کوي او کنه. که وده نه کوي چې بیا کوم سرکاري روغتون ته ولیږي. نو ځکه صدای امن دفتر ته د ماشوم او مور ورتګ مهم دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته ورسېد. په خبر پښتونخوا کې چارواکي او پوهان په تیر څه موده کې په صوبه کې د انټرنیټ له لارې د ښځو د ځورونې پیښو کې د زیاتوالي خبره کوي. په صوبه کې د جنسي ځورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې متسبې رشخنده ناز مشال ریډیو ته وویل چې داسې کیسونه ورته ورغلي چې پکې انجونه او ښځې پر موبایل میسجونو یا پر ټولنیزو رسنیو تنګول کیږي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار مليحه امیرزاده په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا چارواکي او پوهان وایي چې په صوبه کې د انټرنیټ له لارې د ښځو د ځورونې پیښې زیاتې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د جنسي ځورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د نومبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې په دا وروستیو کې دوی ته د انټرنیټي جرمونو یو شمېر پیښې رپورټ شوې چې پکې ښځې او جینکۍ ځورول شوې دي. موږ په تیره په کووډ او لاکډاون کې وکتل چې په انټرنیټي جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. یو خو دوی داسې فکر کوي چې کومې ښځې کار کوي یا جینکۍ پوهنتونونو ته ورځي، هغوی لاسرسي ته موجودې دي، نو هغوی ته میسجونه کول، که جواب نه ورکوي نو غیر مناسبې ویډیوګانې ورته لیږل، بیا د رسمي او مدني ټولنې له واټس اپ ګروپونو یا فیسبوک د هغوی نمبر اخیستل او پر فیسبوک د دروغو آی ډي ګانې جوړول، دا ټول پکې شامل دي. موږ ته یو داسې کیس راغلی چې د یوې علاقې د جینکو فیسبوک پاڼه جوړه شوې وه. هغه جینکۍ خبر هم نه وي چې پر فیسبوک یې د هاٹ گرلز په نوم یوه پاڼه موجوده ده.
خبر بھی نہیں تھی اور ان لڑکیوں کی طرف سے کہ وہ فیس بک جو ہے وہ ہاٹ گرلز کے نام سے انہوں نے لانچ کر دیا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په جنوري کې د پیښور های کورټ په حکم له ایجنسی زبرونو نه د خزو د خوندي کولو ادارې لپاره متسب او ټاکله. صوبایي متسب وایي چې دوی د پلټنو فدرالي ادارې FIA د انټرنیټي جرمونو مخنیوي څانګې سره نږدې کار کوي. دا غي په خبره دوی سره چې پر انټرنیټ د خزو د زبرونې کیسونه راځي، په کار کې د خزو د زبرونې مخنیوي قانون لاندې کاروایی کوي، خو چې کومو کیسونو کې فورنزیک شواهدو ته ضرورت وي هغه FIA ته سپاري. په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون سره سم FIA د دغو کیسونو تحقیقات کوي. په پېښور های کورټ کې د سایبر کرائم یا انټرنیټي جرمونو کیسونو وکیل مهوش محب کاکا خیل هم د ښځو او جینکو د آنلاین ځورونې پېښو کې د اضافه خبره کوي او وایي چې زیاتره کیسونه د یرې له امله نه رپورټ کیږي او ځینې جینکۍ ځان وژنې ته مجبوري شي.
اس کی زیادہ تر کرائم زی پخواچ بکم پلا رکوشو کے کم ہیراسمنٹ کے دا آگے نہ ڈبل ہیراسمنٹ اس آن لائن کی زموں گا کہ تم آف لائن ہیراسر زو آگا اس ٹول سے کم دے آگا آن لائن ہوم تا سے تنگ گئی اور تا سے سٹاک تے دے دیجی نہ کہ چونکہ اگوی چاہتا ویلی نشی اور مینٹلی ڈیرے جاتے سٹریسڈ ہوئی اور اگوی کافی ٹارچر کی گی لگ گئی اگوی پکچرز مار شی اگوی خپل پیرنٹس تا نشی ویلے تو آگا جی نہ کہ ڈیرے جاتا دباؤ کے راشی اگوی سوسائڈ اٹیمپٹ تا سے ڈیر کیسز پاکستان پہ ہم راضی کو اگا رپورٹ کی گی نا.
میں وشوائی دا سے کیسونا ہم ورطا ورغلی دی چھ متعلقہ ادارو تا جینا کو خپل شکایت توڑی وی خو بیا حل تا دا زینو کارکون کو لخوا بلیک میل کی گی چھ پا پریشانی کیے دو چند اضافہ ہوشی. پا پی خبر کے مدنی فعال کمر نسیم وائی دا حکومت و متعلقہ ادارو ترسنگ دا مور پلار ذمہ واری جوڑی گی چھ دا انٹرنیٹی جرمونو خلاف موجود قانون او دا انٹرنیٹ تا خوندی استعمال پاڑا خپل بچی خبر کری.
زمونږ زنانه او د ماشومانو یو لوی تعداد د سایبر بولینګ د سایبر هراسمنت او سیکشوال اند کمرشل ایکسپلویټیشن شکار شوی دی. بدقسمتی دا ده چې پیرنټل کنټرول نشته دی. زمونږ چې کوم نوی نسل دی د هغې سره انټرنیټ موجود دی، انډراید فون سره موجود، مشران ذمہواری جوړیږي چې هغې خپل ماشومانو ته د انټرنیټ سیف استعمال وکړي، چې فیسبوک یا سوشل میډیا استعمالولو سیکورټي څوک دي، څوک خلک ایډ کول غواړي، څه قسمه انفارمیشن مونږ یو اجنبي سره شیئر کولی شو. بعض شیزونه داسې دي چې هغه د زنانو یا د ماشومانو په حق کې مفید نه دي، هغه د پی ټی اے ذمہواری ده او بیا داسې د ایف آی اے ذمہواری ده چې کوم رپورټ سي د راشي هغه باندې فعال کردار ادا کړي.
کمر نسیم ویل په نصاب کې د هم دغه معلومات شامل کړل شي او د ټي وي ریډیو اشتهارونو لاره دي معلوماتي مواد نشر کړل شي چې کوم کار د زیاتی په زمره کې راځي او باید چیرته رپورټ کړل شي. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون په 2018 کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون د حکومت په وخت منظور شوی و چې هدف یې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو مخنیول وو. دغه قانون د نورو صوبو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم موجود دی. دغه راز په خیبر پښتونخوا کې په 2010 کې د ښځو د جنسي ځورونو د مخنیوي قانون منظور شو چې تر مخه په هغه جرم کې تورن شوو لپاره مختلفې سزاګانې ټاکل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر وایي د صوبې د هنرمندانو د مالی مرستونزو د حل لپاره به اقدامات کوي او د هغوی د ماشومانو د تعلیم او صحت مسلو د هواري لپاره به د صوبې وزیر اعلی ته وړاندیزونه کوي. دا له هغه وروسته ده چې د پېښور سندرغاړو او ډراما آرټستانو روانه میاشت د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي هیله مند دي چې حکومت به ورسره کړي ژمنې پوره کړي، خو د دوی په وینا کې پوره نه کړي نو په اسلام آباد کې به جاج کوي. هارون بچا په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی وایي د بتر خپل وسه کوخه وکړي چې د صوبې د هنرمندانو مهمه ستونزې حل کړي. نو مغړي د دسمبر پر 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه د فوري اقدام په توګه د پیښور نشترحال هنرمندانو ته د ورکولو پریکړه کړې چې هغوی په کې کورونا وایرس د حفاظت لارښوونو ته په پام ولسی پروګرامونه وکړي او ځان ته پیسې وګټي.
د پېښور هنرمندانو دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره د دسمبر پر 6 د پریس کلب او پر 10 د صوبایي اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ. د ملکنډ یو سندرغاړي سردار یوسفزی چې د هنر وارثانو په نوم د سیمې د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی، د دسمبر پر 15 مشال لړیو ته وویل د دوی د احتجاج برکت و چې حکومت ورسره خبرو ته غاړه کېښوده. د یوسفزی په وینا حکومتي وزیر د هنرمندانو له استادو سره په لیدنو کې منلی چې د صحت او تعلیم په برخو کې به هنرمندانو ته اسانتیاوې برابروي. یوسفزی البته زیاتوي د غوښتنو یې نه پوره کېدو په صورت کې به د سوبې هنرمندان د احتجاج لپاره اسلام آباد ته ځي.
د پېښور هنرمندانو له حکومت سره د خبرو لپاره د آرټست اکشن موومنټ په نوم یو کمیټه جوړه کړې ده. د ټلویزیون د اردو او پښتو ډرامو پیژندلې اداکار طارق جمال هم د دې کمیټې یو غړی دی. د وای د هنرمندانو د ستونزو د حل او په سیمه کې د هنري چارو د ودې لپاره ضروری ده چې هنرمندان په یو ټغر سره ټول شي.
شل تنظیمونه جمعه دا ټول یو ځای شي په شریکه به مونږ دا احتجاج وکړو. د خپل زمونږ چې کومه ستونزې دا به حکومت ته مخکې کړو. مخکې هغه 1500 روپۍ به هغه کېدې، هغه دا فنکارانو له ورکړل شوی دي چې هغه د صاحب په کور کې مالی دی، د صاحب په کور کې ډرایور دی، خانسامه دی، او زما چې کوم مستحق هنرمند دی هغه ته نه دی ملاو شوی. حکومت سره خبرې روانې، زمونږ سمرګري تللي دي نشترحال کې، تاسو له آفس درکو فرض کړه دوی نشترحال کې مونږ ته آفس حواله کړ، نو مطلب دا زمونږ ډومبی اسټپ دی چې مونږ له کامیابۍ په لور روان شو.
خو هم په پیښور کې د ټلویزیون ډرامو یو بل اداکار خالد خټک بیا وایي حکومت پر زیاده دی چې د هنرمندانو د ښېګړې چارو ته پام وکړي، د هغوی د کار روزګار لارې تړلې دي. نوموړی له صوبایي حکومت غواړي چې د پاکستان ټلویزیون له پیښور څانګې د اردو او سیمه ییزو ژبو د ډرامو او موسیقۍ پروګرامونو لړۍ بیرته پیل کړي.
دا هنرمندانو د کار زرای دی بندې کړې دي، به امدادونه وته شروع کړل، ا امدادونه نیم لاس رستو کو. پاکستان ټلویزیون په خبر څنګه چې کوم داد مخکې اردو ډراما پنځلس کال وشو بندې کړه، اوس تقریبا سلور شپک کال وشو چې مخکې پښتو هنکو ډراما پنځه بجې چلے دا، بیا سلور بجې چلیږي، اوس طرز یو بجې چلیږي، طرز یو بجې څو ګوري ډراما مخکې به یو سیریل کې دو سلورو میاشتو کې، اس یو سیریل کی کی سلورو کالو کی کم از کم کج دل تر زمون علاقائی جب کار شروع شی، نو بائی گاڈ چه زما دا ماشومانو فیس مسئلہ حل کی گی، زما دا کچن مسائلم حل کی گی، دا نشتر حال دے فورن کلو شی چه دلتا انٹرٹینمنٹ شروع شی، تاسو سندرغاڑی کمپوزر شاعر ادیب لیکوال ڈرامار تو اوٹل پینزہ سوا کسان ندی، پینزہ سوا کسانو فلاو بے بچ سون اکران کار دے ماتا دے حکومت دا ہوئی.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په خبرو کې هوټ ښکاره کړل چې د خبریالانو په څیر به د صوبې د هنرمندانو لپاره هم په اسانو شرایطو د کور ترلاسه کولو پروژه پیلوي، خو هنرمندان د اوس لپاره له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وکړي او د هنر وړاندې کولو موقع ورته برابر کړي.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو ته خوږی است. په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر خبریالانو ته د ډکې ورکړل سوي او ځینې پکې وژل سوي هم دي. بل پلو افغان خبریالانو ته خوندیتوب کمیټه د افغانستان په وو زونونو کې خبریالانو ته د ځان د خوندیتوب او لمړنۍ روغتیايي درملن ورکشاپونه جوړوي چې په جلال آباد کې د غلړۍ تر سره سوي ده. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دوه ورځنۍ ښوونیز ناسته د جلال آباد ښار پراشی ولولي امه کتابتون کې ترسره شوه چې یو شمیر ښځینه او نارینه فعالو خبریالانو پکې ګډون کړی و. د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد د دې دوه ورځنۍ ښوونیز ناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل
لومړۍ ورځ باندې لومړنۍ روغتیايي مرستو پرزنټیشن ورته وړاندې شو چې دوی څنګه کولی شي چې همځان سره خپلو همکارانو سره روغتیايي مرستې وکړي، او دویمه ورځ باندې د دوی د خوندیتوب لارې چارې وي چې دوی د کار په ساحه کې په کور کې په دفتر کې ځانونه څنګه خوندي کولی شي، د دوی لارې چارې څه دي، مهارتونه څه دي، دا ورزده شول، او په پای کې دوی ته د لومړنۍ روغتیايي مرستو بکسې هم وویشل شوې.
په ننګرهار کې فعال خبریالان خوښول چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو د پوهېدو تر څنګ د لومړنۍ روغتیايي درملنې یو اندازه درمل او اړین طبي وسایل ترلاسه کړل. د کلید په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤول فقیر محمد فقیرزی د دې ښوونیز ناستې په ګټو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دوه ورځنی ورکشاپ چې کوم و موږ پکې هغه لارې چارې موږ ته وښودل شو چې په خبریالۍ کې واقعا اړین و او په کار چې موږ په سیمه کې دې ته پاملرنه وکړو څو موږ خپل ځانونه خوندي وساتو. د دې تر څنګ چې موږ هغه لارې چارې ته زده کړلې او راته وښودل شوې، موږ ته یوه لومړنۍ روغتیایی بسته هم راکړل شو چې پاغې کې مواد شتون لري، هغه څه چې د ټپ یا د ګواخ پر مهال یا د پیخ پر مهال من کولای شو خپل لومړنۍ درملنه وو.
د مینې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریاله زلحیجه اطرافي هم خوشاله و چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو او د لومړنۍ طبي مرستو په استعمال وپوهېده.
د ورځنی ورکشاپ زموږ ته ډېر فایده مند و. په هغه شان پوه شو چې یو خبرنګار د کار په مهال کې څه راپېښېږي، کوم تدابیر باید ونیسي. لومړنۍ درملنې په اړه چې مونږ ځان کورنۍ او ټولنې نور وګړو سره څنګه مرسته کولای شو، څنګه کولای شو ځان او هغه خوندي پاتې کړو.
د ذکر وړ ده چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تر دې وړاندې پر کابل سربیره د افغانستان په نورو ځونونو کې لکه هرات، مزار شریف، کندوز، کندهار، غزنی او خوست ولایتونو کې ورته ښوونیزې ناستې ترسره کړې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.